د وی وی ډیو د دیما خمنه خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د نامعلومه کسانو لخوا د خبريال خلیل جبران وژل کېدو ته د صوبایي چارواکو او صحافیانو پراخ خبرګونونه خیبر یونین اف جرنالیسټس وای خیبر پښتونخوا صوبه د تیرو تللی رښتو کالو راهیسې پرلپسې د ترهګرۍ سره مخ ده او د ټولې صوبې په ځانګړي ډول د قبایلی سیمو صحافیان پکې پنهکه کیږي د ریټینګ نړیواله اداره وای راتلونکي مالی کال کې به د پاکستان د ترقی کچه 3% وي فچ ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په راتلونکي مالی کال کې امکان دی چې پاکستان کې ګرانی 12% او د سود کچه 14% ته راکوز شي په سعودي کې مرګونه ګرمي زرایي ویلي چې سږ کال په حج کې لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي چې د زیاتره د مړینې وجه ګرمه هوا وه ویل شوي په مړه شویو کسانو کې لږ تر لږه 323 تنان د مصر دي او صدر بایدن په امریکا کې دینو غیر قانوني کډوالو ته چې امریکایانو سره یې ودونه کړي امریکا کې د قانوني اوسېدو لارې هواره کړه د نوي منسوبې په اساس به څه باندې 15 لک کسان امریکا کې قانوني حیثیت ترلاسه کړي په دې هیله چې د خبرونې ته پایز موږ سره مل پاتې شي
ستړي مشه په خیر راغلې د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زفواد لامي تاسو قربان دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د ګرمي یو بجه ده په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع یو خبريال خلیل جبران د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوې ده د سیمې د پولیسو مشر رسنۍ ته ویلي د پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې او وروسته به خلکو سره معلومات شریکول کیږي د صوبې چارواکو د خلیل جبران وژل کېدل غندلی او صحافیانو هم خبرګونونه څرګند کړي دي نور جزئیات د فرشتینواری په دې رپورت کې
د جون پنول سما په خیبر لندې کوتل سیمه کې ځای خبريال خلیل جبران د وژنې په ضد د سیاسي ګوندونو غړو کامي مشرانو او خبريالانو د پاکستان او افغانستان په لوی لار احتجاجي مظاهره را جوړه کړې و احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې د خبريال د وژنې په پیښه کې ککړ تنان دي ونیولې شي
په نه هغه ځبه نیو واقع شي او تر دې یوز بجو پر مړ په ځای باندې پروت او لږه د دکتورانو د پروتکول لم څوک درازي دا هغه لا کوکی چې بدلته بچی ده کنه خلکو په فخر کوي د شپې په ډول زو بیا بجو باندې یوازې یو کس راځو او ټول قوم به دغه تحفظ دی موارو لنډه خبره چې اوس کومه ترونه نکړو او دا خبرې مونږ په قومي سره باندې مخنیوي نه کړ دا چې څنګه په خبره دا جان په مونږ بیا راغلی دی او خدای نه خواسته یو خلیل نو وسرګون خلیل به مونږ بیا لاس ورو نو دغه فرړې ضروري چې مونږ یو کافي ته کړو
د خیبر ضلع د پولیسو مشر رسنۍ او تا ویلي نامعلومه وسلوالو په مزرینی سیمه کې د خلیل جبران غړی هاغ وخت په نخښ کړو چې هغه د خپل ملګرو ترڅنګ د یو پروګرام نه ستنېدو خبريالان وایي د نوړان له هم په سیمه کې یو وشت خبريالان په بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو او هدفي وژنو کې مرشوي دي
دا یو کس خبره نه ده چې دا لیا د سکول استاد د لیا صحافی د لیا سیاسي د لیا د بلی کوم یو ډلې سره تعلق ساتي دا دغه علاقې قتل عام روان دی او دغه علاقې قتل عام د پاره به دا ټول کومونه لنډی کوتل تحصیل کتو نه درې دی او والله چار سړی خپل رورم د لاس ورکا خپل زویم د لاس ورکا خپل سرم د لاس ورکا مونږ ته دی خبرو باندې نور ځان نه مشغوله و چې مونږ د تا د شهید پیکج راکړه شهید پیکج تماله مراکوا
سیاسي ګوندونو غړو احتجاجي غونډه ته ویل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول اولس یو کیږي غنی راتونکو کې خلیل جبران پرنګي نور اولسي وګړي هم په نخښه کیدی شي خبريال خلیل جبران د وژنې ذمہواری تر دې وخت پورې چا په غاړه نه دا اخستی
خبره تکرار نه دو عملی قدم را جوړ کو زانه کما لکه شاکر ویل تم توسی ورکا کو چا پلوسی ورکا کو و ده کام وعدت را جور کو چه مونگو تاسو داش خلیل یو کسم تا ده کام موته وگرو اتفاق سه رور مبند کرو بندوی مسئله چه نور مزل ونه که ده خلیل مسئله خو بل شی ده مزل بسرنگی که مزل په اتفاق کو یو وجهشت
د خیبر سیمه خبريال خلیل جبران د وژنې په ضد به د خبريالانو له اړخه په جمرود باپي خیبر کې د جمعې پورز او شنبه خالی پورز باپو لنډی کوتل کې احتجاج کیږي فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د خلیل جبران ورجل کېدل د خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو کې داسې اوله پیښه نه ده، بلکې وړاندې تر دې هم ځایي خبري اعلان څو ځله په نخښه کړی شوی دی. د خیبر یونین اف جرنالیست لوري په یو بیان کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا د تیرو تلیریشتو کالو رئیس پر لپسې د ترهګرۍ سره مخ ده، او د ټولې صوبې په ځانګړي ډول قبایلی صحافیان پکې په نخښه کېږي. د خبريالانو د تحفظ او امنیتي حالاتو په اړه د شیبه د دیوال څېړونکو اسماعیل خان صاحب سره خبرې لرو چې د سکایپ د لارې په خبر نمونک سره په پروګرام کې دي. اسماعیل خان صاحب سړي مشه په خیر راغلی. لومړی خو په خیبر پښتونخوا کې ډیر مننه. لومړی خو په خیبر کې د خلیل جبران د ورجل کېدو په باب ساسو نظر غواړم واورم. ساسو په خیال د دې په سبب څه کېدل شي؟
نو دا چې د چې په کال 2019 کې غالبا هم یو دارنګ په هښه و پولیس وايي چې د درګانی ورته ملایوي د تھریډ ورته و. بیا یو د گرینیډ حمله هم شوی و، یو بم دغه پاره کې د سکه ګړن کې دل چې دی په ګاډي کې روانو او هغه ته چا خپل چتی مغناطیسي بم ورته وسره پاکه میګنیټک بم وسره ګاډي سره دا کړو. اغه دی ریپورت کړو خو بیا ملیشا و لګی دا د 300 کسان بیا راټی کړل بیا خوش کړل دا غو پس نو څه کی څه هم کوي. زما تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي خلک دا څه وایي چې د تھریډز او خو د خیبر چې کوم ډیسټریک د ضلع پولیسو مشر دی هغه سره زما خبر شو هغه چې موږ ته داسې څه دی د اړخه خبر نه راغلی چې دی د تھریډز. نو اوس پورې چې تر څو پورې د چا دغه واری په سر نیوی راست ډیر زیات ګرانه او د دغه رنګې جنگ کې چې پاره کې پتل لګي د دوست او دشمن پتل لګي دا ډیر زیات په خطر کار دی.
او اسماعیل خان صاحب، او اسماعیل خان صاحب، آیا تاسو په خپل د خلیل جبران د صحافت په اړه باندې څه شنئ؟ درودل چې دای په څه باندې ډیر ریپورتونه ورکول د دې طریقې کار څنګه و؟ آیا سمو تنازې ریپورتونه ورکول ک څنګه د په دغه اړه باندې تاسو سره څه معلومات وی شریکولای شي؟
زما ځکه بویم کنه چې اوسه پورې زما مقصد داسې خبر نه راغلی چې یا داسې معلومات نه و چې خلیل جبران بخلی هغه سداسې رپورٹ کړي چې پاره باندې دته تمکیانې ملو شوي، ځکه چې دغه رنګ تمکیانې تھریډز ملو شي نو بیا جنرالستان په خپلم احتیاط کوي، په خپلم تګ را تک کې احتیاط کوي، ځای بدل کی بل خوا ته لاړ شي، خپل راپورونو کې بیا ډېر زیات احتیاط کوي. نو که چېرته خپلو ملګرو ته نږدې ملګرو ته ویلي وي چې په څه وجه دته تمکیانې یا تھریډز وو یا داسې سره رپورټونه کړي وو چې د هغې په وجه دته خبرداري ورکړې شوې وو یا چا ورته تھریډز کړي نه به هغې ته پتي، ته اوسه پورې ته موږ معلومات دغه دي چې ما ته کم از کم داسې څه معلومات مخې ته نه دي راغلي چې د هغې تر مخه زه ویلی شم چې د کوم قسم رپورټنګ کولو یا د کوم ګروپ یا د ډلې ته د مخه دته تمکیانې یا تھریډز راغلي.
په قبایلي ضلعو کې خبریالان وخت په وخت په نښه کړی شوي دي. حکومت د صحافیانو د تحفظ په برخه کې نګرانیو ته څومره توجه کړې ده او څه کولی شي؟
زه د فکر نه کوم چې حکومت په دې کې څه کوي شي. کم صحافي سره حکومت څومره نفر پولیس پور سره ور لګي، صحافیان داسې حالاتو کې کار هم نشي کوي. هغه غواړي چې په آزاده توګه باندې خپل کار وکړي، د حکومت کنټرول د حکومت دغه بده باندې نه وي. مشکل په دې کې دغه دی چې دغه رنګې رپورټنګ او خاص کر په دغه سیمه کې چې چرته کې حالات خرابي، بدمنی، د جنگ غوندې حالات رواني، او پکې مختلف ډلې او ګروپونه هم پکې وي، پای کې فوج وي، هغه کې پولیس وي، سکیورټي پکې مختلف ډلې او ګروپونه د دې نه علاوه پکې ټي ټي پی یا نور دغه ګروپونه پاره کې بیا دا معلومی کې نه چې کم یو تا نه خفه شو، کم در نه خوشاله دي، یا په کم راپور باندې تا په خطر سره تا مخ ته کوي شي. بلدار چې موږ صحافیان او دلته کې په کانفلیکټ رپورټینګ کې څه ټریننګ هم نشته دي، تربیت هم نشته دي، چې هغه خپل د تربیت د لاسه خپل رپورټینګ په بیلنس راولي پاره کې، ځکه چې هر دا امکانات دا خطر هر وخت کې موجود دي چې په یو رپورټ باندې بدل سوق خفي بل بدل نه خوشاله او دغه په وجه باندې بیا صحافیانو ته خطر راشي.
په قبایلی سیمو کې چې په خوا فاټا یادېدلې اوس چې د ځلی انتظامی ولاندې دي، صحافت ساسو په نظر څومره ازادي لري؟
ډېر ګران دي صحافت په داسې حال کې با تاسو دوی چې چرته کې مختلف ګروپونه مختلف ډلې حکومت او بیا یو کمپیټینګ یو مقابله روانې ده نریټیو، هر یو هر یو ګروپ هر یو ډله هر یو اداره هر یو حکومت دغه چې کوم دغه غواړي چې دغه خبره دغه دغه وړاندې پوت شي پاره کې صحافیانو ته ډېر زیاته ګران شي. بلدار چې ما تاسو ته وایي چې چرته کې کانفلیکټ رپورټینګ په دې باندې چې ته تربیت هم نشوي بیا صحافیانو ته دا نه معلومیږي چې د کې پروپاګاندا څه دی یا زه د پروپاګاندا کار نه شم یا داسې ونه شي چې زه دا استعمال شم یو ګروپ یو ډلې یا د یو ادارې دا ډخه نو بیا په دې کې خامخا خطر را پیدا کیږي انسان ته پکې زیان ورسی.
او روسي پښتنه د صحافیانو په نخښه کېدل به د سیمې په حالاتو څه اثر وغورځوي او معاشري ته به ناوړی نتیجې شي؟
نور څه خبر شي نقصان ذکر شي چې بیا د حالاتو خلقو معلومات نکېږي چې هلته حالات روان دي. دا موږ په مخپخوانی فاټا کې موږ قتل یو چې ډیرو صحافیانو بیا کړي چې تکړلې او بیا په خبرتو نور زیږو ترالو دلته کې پاتې شول اوس په دې دلته کې پاتې کیږي او بل دغه د چې ان تک بیا موږ ډیر ځات مشکل شي خبري ګورې چرته کې ځای حالات سړي رښتیا سړي دروغ سړي د حکومت دا وی سپره ده پورې حقیقت لري یا سپره ده پورې پاره کې دروغ دي بده د سيزونه بیا امکانات ډیر ځات کم شي د ځان د خبرولو د پاره دنیا د نړۍ د خبرولو د پاره د دارې امکانات ډیر کم شي.
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې موږ سره په خبرونه کې راغلی او خپل نظریات او معلومات مو شریک کړل. ژوندې اوسئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
بیا هم بخیر اغلی د ریټینګ نړیوال ادارې فچ اټکل کړی چې راتلونکي مالی کال یعنی 2023-2025 میلادي کې به د پاکستان د ترقی کچا 3% وي. فچ په خپل رپورت کې ویلي فروری کې ل تر سره شو ټاکنو وروسته د پاکستان د خوا د پیسو ادا کولو وضعیت په پرله پسې ډول ښه کیږي. د دې رپورت نور جزئیات بل خبر د خبريالې رابعه پیر نوورو چې هم دا اوس د اسکایپ د لارې د اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې ده. رابعه بي بي سړي مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه فواد صاحب
کور سلامات اوسې. د فچ په تازه رپورت کې د پاکستان د معیشت په اړه نور څه ویل شي چې موږ سره یې هغه مهم ټکي شریک کړي؟
جی بالکل، د فچ کم دغه رپورت چې راغلی دی هغه د پاکستان کم اقتصاد مثبت او اشاریو اړخ ته پام راګرځوي او په دې کې ویل شوی دی چې دا کم نوی حکومت د فروری سره راغلی دی د هغې ګامونه کم چې اخیستل شوي دي هغه یو مثبت اقتصاد لپاره مثبت ګامونه دي او په راتلونکي وخت کې چې دی هغه به دغه اقتصادي حالات نور هم ښه کړي. په دغه رپورت کې ډیر مهمه خبره دا سوې ده چې کم د وارداتو او د صادراتو کم فرق چې وو د پاکستان د جی ډی پی د تیر کال یعنی که چې وس روان کال دی په دې کې 1% وو چې هغه وس د امکانات دی او د اټکل کوي دغه رپورت کې اټکل کیږي چې په راتلونکي کال کې ممکنه ده چې دا 0.3% 0.3% ترخصه تکړه سي. د دې ترڅنګ دا هم ویل سوي دي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ترقی کچه چې دا هغه به 3% وي او 14% چې دا هغه به د سود کچا وی د سود کچا مشک څنګه خپل اوریدونکو ته وایو دا وخت پاکستان حکومت یو نیم فیصد یو سل پنځوس بیسس پوینټ سره اکشته کړله او شل اشاریه پنځه فیصد ده. خو دا ویل کیږي په دغه رپورټ کې چې په راتلونکي وخت کې دا امکانات دي چې شپاړس فیصد ته راکشته کړی سي، او دا پخوا هم چې دغه سود کچا راکشته کړې وه شاوخوا د یو کال پس دغه راکشته کړې سوې وه، او درې کاله مسلسل چې دی د سود کچا بره روانه وه. نو ویل کېدو چې د ګرانی کچا چې دا هغه یولس فیصد او دولس فیصد ته راکشته سوې ده، همدغه سبب دی چې د سود کچا هم دی راکشته کړه. اوس په راتلونکي وخت کې د خزانه وزیر چې دی هغه دا ویلی وو چې په راتلونکي وخت کې دغه ممکنه د ډبل ډیجټس څخه سنگل ډیجټس ته، یعنی چې د لسو څخه هم راکشته سي د ګرانی کچا. او دغه ګرانی کچا راکشته کېدو سره یو خو د خلکو پر ژوندونو باندې ډیر ښه اثر به غورځوي، او بل چې د راتلونکي د ګرانی لوجي چې کم خلکو د دغه سود د کچې لوجي خلکو په بانکونو کې پیسې شوله، هغه د بانکونو څخه راوتای سي، او دغه رنګات کم کاروباري عملیات چې دي هغه مخ په وړاندې تللی سي. او تاسو ته معلومه ده چې د کاروباري عملیاتو مخ په وړاندې تللو سره بیروزګاري ختمېدای سي او خلک چې دي هغه روزګار پیدا کولای سي. نو په دې اړه باندې موږ ورته ګورو چې دا ډیر مثبت یو رپورت دی. خو دا هم ویل سوی دی په دغه رپورت کې چې د پاکستان کم د ترقی وده یا کم اهداف چې ټاکلې دي هغه تر اوسه پورې واضح نه دي چې هغه تر څومره حد پورې به ترلاسه کوي سي. نو په دې اړه باندې چې دی هغه اوس حکومت به سنور داسې ګامونه پورته کوي، ولې چې تاسو ته معلومه ده چې په راتلونکي وخت کې د دغه بجټ پس د آی ایم ایف په هم یو ځل بیا خبرې اترې بکیدونکې وي، او په دغه خبرو اترو کې چې دی هغه کم په بجټ کې چې وړاندې سوي وو کم اهداف چې ټاکلې دي یا کم ګامونه چې پورته کړل سوي دي او کم د ټیکسونو خبره چې حکومت کړې ده چې ډیر زیات ټیکسونه چې دی هغه برا غونډوي تقریبا دیارلس بلین روپۍ ټیکسونه پاکستان حکومت وایي چې را غونډوي به. نو دا به څرنګه کوي دا به د آی ایم ایف په راتلونکي وخت کې د آی ایم ایف سره د خبرو اترو په اړه باندې
یو بل پښتنه دی ریپورت سره دروسه پورې حکومت یا اقتصاد په هانو څغبرګون هم خودلې دی او کنه
د حکومت لاړه خو تر اوسه پورې په دې اړه سندي ویل سوي. خو حکومت په خوا هم وختي هم دا ویلي وو چې د پاکستان کم نوې حکومت چې راغلي دي د هغې د مثبت کمونو لوجي اقتصاد کچا شسوي ده، د اقتصاد حالت شسوي دي، او پاکستان په راتلونکي وخت کې به نور هم شکیږي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان کچا هم اقتصاد کې څه پرمختګ سوي دي، څه ګراني هم کم سوي ده او حالات هم شاړخت روان دي. خو د پاکستان دوی لوی مسائل دي، هغه تر ټولو زیات لوی مسله یو د پاکستان کم خرچي دي، حکومتي خرچي، او دویم چې د کم پورونه چې د پاکستان غدي، ولې چې ډیر زیات پورونه پاکستان اخستې دي د نړیوالو بانکونو سره د نړیوالو ادارو سره، او د پاکستان پر خپل کورنۍ کچا باندې هم د بانکونو سره ډیر زیات پورونه او قرضې اخستې دي. او د پاکستان شاوخوا کم د جی ڈی پی چې دا یعنی د بجټ کم نیمه برخه چې دا هغه په دغه پورونو کې ولاړ سي تقریبا.
بالکل یو ورسه پښتنه او بخي پاکستان کې د ګرانې په اړه عام ولست سوي او د اوسنی حکومت کارکردګي په دې برخه کې څنګه ارزوي؟
فواد صاحب گرانی کا مشو گورو پر اتلن کے تھیرو دروئی میاشتو کی فرق پکی را غلی دی دا حکومتی کم شمیرے چی شای حقی وائی چی یوولس سخطر دوولس فیصد پوری وچی دا پا تھیرو درے سلور میاشتی وڑان دی دا نه وشت فیصد ترسی دلی وا او پا چس شیانو کی دا سلور دیش فیصد تا دا گرانی رسی دلی وا او اس یوولس یا دوولس فیصد تا دا مئی پا شمیرے چی وی کم بی بیورو آف سٹیٹسٹکس پاکستان بیورو آف سټټیسټکس چې کوم شمیرې شو دلې وي په هغه کې دغه کچا چې و 12% ترکشد سوي یعنی 12.7% ترکشد سوي. حکومت کومش وګورو هغه خو ډیر مثبت خپل اشاریه شي خو که په ولسی کچا باندې خلکو سره مش خبرې سوي دي نو هغه وایي چې دا صحیح ده چې په وړو کې لږ کمی راغلی ده، په اند سبزیو کې کمی راغلی ده، د خوراک په څه شیانو کې کمی راغلی ده. خو د دې تر څنګ د پټرول بای وس هم که څه هم لږ کمی سوي دي خو بیا هم ډیر زیاتې ګران دي، او د دې تر څنګ نور د ضرورت شیان چې دي هغه ډیر زیات ګران دي. د دې سره د روپی کچه چې د هغه دومره پورته سوي ده چې څومره تنخواګانې ورکول کیږي په هغه باندې دغه ضرورتونه د دوی غنه پوره کیږي، او دغه رنګ کم تنخواګانې چې ورکول کیږي هغه څخه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي. نو ګران خ خپل پرځای باندې په ولسی کچا باندې شتون لري او خلک دې خوشاله اوس هم غواړي چې د حکومت څخه چې بیا کتنې وکړي دغه بجټ کې چې کوم ټکسونه یګرانی راوستل سوي ده او د دې لږ د خلکو لپاره اسانتیاوي جوړ.
مننه ډیر زیاته مننه رابې پیر چې موږ سره مو پوره تفصیل شریک ژوندې اوسې.
ډیر مننه کورم ودان په مخه مشه.
د پاکستان خراب او اقتصادي حالات او ګرانی ک یو لوري ته د ټولنې هر طبقه ځپلې ده. نوبل خوایې د پاکستان هغه مذهبي رواج هم متاثر کړي چې تر مخې مالدار خلک هم مزارونو ته راتلونکو بي وزل خلکو باندې د خیرات او د نیاز خواړه ویشي. زمو خبريال ارشد حسین اسلام آباد کې د بری امام مزار ته ورغلی او په دې اړه یې دا رپورت تیار کړی دی.
فیاض خان د تیرو شپږشتو کلونو راهسه د بری امام په بازار کې د منختی یا د خیرات وریجی او دی ګنا په غوي وای. د کرونا نړیوالې وبا وروسته کاروبار خراب شوی دی او اوس د تیر په نسبت ډیر کم خلک د نیاز د پاره پاخه دی ګنا اخلي. د نوموړي په وینا چې ورسره روزګار هم اغیزمن شوی دی.
ګایدا وځي سوګن راځي پېټرول ګران دی ډېر لری خلک نه بشال لاہور نه کراچی نه فیصل آباد نه گوجرانوال نه دا دور دراز خلک ډیر کم راځي. لوکل خلک پینډه اسلام آباد خلک نږدې راشي زسل ام ماخام کې راشي څوک دیک واخلي څوک وانخلي.
په پاکستان کې په دې تیرو میاشتو کې د ګرانې کچا 28% تر رسیدلې ده او د خوراک نړیواله اداره ورلد فوډ پروګرام ویر لري چې 15.1 میلیونه خلک د قحط د کچې لوګي سره مخ کې دي شي. شاه نواز خان د خپل نورو ملګرو په مالی مرسته د تیر یو کال راهسه روزانه د بریمام په مزار کې په بیوز د خلکو کې خوراک او روجی ویشي. دی وای وخت داسې روان دی چې د بیوز د خلکو د پاره ګرانه ده چې د یو وخت ډوډۍ وخوري.
اول به مونږه په دې کې هر روز کې ما اچولا او وس دوه ګرانی شوی دا چې وس مونږه صرف سبزی پکې اچو د دې وجه نه چې دا کنه جیب باندې ډیر بوج راځي.
ډیر شکل نقل سوم بیبی د بریمام مزار دننه تالار کې د خپلو سلورو بچو سره راغلی دا وای. هغه روزانه دل ترازی او د غرمې ډوډۍ خوري او د ځان سره کور ته هم وړي. د دې په وینا خاوند دی دیاړی کوي کورې په کرایه دی او جون دی ډیر ستونزمن دی. میرامان د 15 کلونو راهسه د بریما مزار په بازار کې دی ګنا په خوي وای. د کاروبار دا حال دی چې په 15 کلونو کې د ګټه پرځه تاوان کړی دی. مخکې به روزانه 80 دی ګنا خرڅول ولې اوس صرف د ورځې 15 دی ګنا خرڅوي.
15 کال حکومت شروع شوی دی ما په کور په مکه کې بیلو 22 لاکھ روپے کور په خېټ او خړو ولې چې زر په د یو نیم سړي رپورټ دی اړه نه چې کمیز ختم 1000 روپے نن سبا د ما په 25 سال کې 1000 روپے دی اړه ته زور رسیدم خو نن سبا 1000 روپے باندې ما دال ساګم نکېږي.
د بریمام بازار ته د متقیدینو نه علاوه هر ورځ په سونو بیوزله خلک هم راځي چې اکثر د مزار دننه او بهر د شتمنو خلکو لخوا د نیاز او خیرات ویشونکو خوراکونه خوري. خو ځنې خلک بیا وای خیرات ورکونکو کم شوي دي او خوړونکو زیات دي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دام خیر علی داد ویډیو دا روانو چارو خبری خبرونه ده. او سم د نړۍ حالات، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن شمالي کوریا ته رسیدلی چې په پایتخت پیونګیانګ کې تود هرکلی شوې دي. پوتین او کیم جونګ اون دواړه لویدی سره د مقابلې لپاره د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. دا چې د دې سفر او ژمنو اهمیت په څه کې دی، دا شیبه زموږ همکار صداقت جان د امریکا کانګرس مانی لمخره په پروګرام کې را سره دی چې تفصیل به وړاندې کړي. صداقت جان، تاسو ته هر کله وایم، د روس صدر ولادیمیر پوتین څه مقصد باندې شمالي کوریا ته تللی او غواړي په دې سفر کې څه حاصل کړي؟
ډیره مهرباني فواد. دا سیدا چې دواړه ملکونه په نړیواله کچه د تنهایی ښکار دي. روس په اوکرین یا یوکرین د حمله پر سر د مغربي نړۍ لخوا د تنهایی او د پابندۍ ښکار دي، او شمالي کوریا باندې د تیر ډیر وخت راسي د ایټمی وسلو او د پراخې کچې تباہی وسلو په سر بندیزونه لګیدلی دي. نو دواړه ملکونه په نړیواله کچه د تنهایی ښکار دي. نو داسې ښکاري چې ګنې دواړه ملکونه د خپل تنهایی په سفارتي کچه د لرې کولو لپاره یو بل ته نږدې شوي دي. په کال 2022 کې په یوکرین د روس ته یرغل وروسته روس کوشش کړی دی چې هغه هیوادونه چې مغربي نړۍ سره د یو قسم د حریف پسیر تعلقات لري، لکه چین، ایران او دارنګ شمالي کوریا، دې ملکونو سره تعلقات زیات کړي دي. امریکایي او د مغربي ملکونو سفارتکاران چارواکي وایي چې شمالي کوریا روس ته په یوکرین کې استعمال لپاره وسلې ورکړي دي، او عمدہ الزام امریکی د پوتین د سفر په اړه یو پوښتنه ته هم تکرار کړی دی. نو دواړه ملکونه یو بل ته نږدې شوي دي، او د سفر د شمالي کوریا ته د دورې په اخره کې دواړه ملکونو یو کمپریهنسیو سټریټیجیک کوآپریشن نومي معاهده هم لاسلیک کړی ده. او د روس انټرفاکس خبری ادارې تر مخه پوتین ویلی دی چې په دې معاهده کې داسې یو شیک یا ماده هم شته چې که په یو فریق باندې خلاف جارحیت کیږي یا حمله کیږي، نو بل فریق به مرسته کوي. د دغه لوزنامې یا معاهده متن خو جاری کړی شوی نه دی، خو دغه پکې یو مهم ټکی ګڼل کیږي. او کتنه بداوی چې کله د دې نور تفصیل مخې ته راځي، نو چې دې کې نور څه خبرې دي.
کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین دواړو د مغربي دنیا د مقابلې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې. د دوی دغه مشترک دریز وجوهات څه دي؟
یو سبب خو یا یو وجه خو دا هم ګڼل کیږي چې ویل کیږي سیډون کې وای چې روس دا وخت په یوکرین کې د جنگ وروسته د وسلې ته ضرورت لري، او شمالي کوریا په دې وخت کې روس ته ډیره وسله ورکړې ده. د ګول یا دوشنبه په ورځ د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر یوې خبری غونډې ته وویل چې شمالي کوریا په دې تیر څو میاشتو کې بیلیسټک میسایل او تر یو لزر پورې کنټینری میونیشن یا ګوله بارود ورکړی دي. نو د دې یو مقصد خدا هم کېدای شي چې روس وسلې ته ضرورت لري، او ممکن ده چې شمالي کوریا دغه ضرورت کو پوره کول نه شي، نو ونډ پکې واچي یا سه برخه پکې ورکړي. بلې خوا ته شمالي کوریا د ولکېږي چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده، خوراک پکې سیډونکو وايي هر وخت کمی وي. نو اقتصاد په برخه کې روس بیا د شمالي کوریا مرسته کولی شي. نو په دې ډول دواړه ملکونه د یو بل سناسه ضرورتونه پوره کولی شي.
مغربي ملکونه شمالي کوریا ته د پوتین په سفر باندې څنګه نظر لري؟ څه خبرګونونه مخې ته راغلي دي؟
د سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان یا خارجہ وزارت ترجمان میتھیو میلر نے دغه پختنه شو چې امریکا او نور نړۍ د دواړو شمالي کوریا او روس ترمنځ همکاري په زیاتې دوسه نظر لري، نو هغه وایي چې دا یوازې د امریکای خبره نه ده، هغه خلک هغه ملکونه چې د کوریا په پیننسولا یا ټاپو کې امن غواړي، امن او ثبات غواړي، د په یوکرین کې د ولس تحفظ غواړي، او د ملګرو ملتونو د هغه قراردادونو احترام غواړي چې هدف یې د پراخې کچې تباهي وسلو مخنیوي دی، نو هغه باید چې په دې ډېر تشویش ولري چې د دواړو ملکونو ترمنځ او تاون زیاتی.
او یو روسي خبره، شمالي کوریا خو په خپل ډیر وخت نه راهیسي د اقتصادي مشکلات سره مخ ده، په داسې وخت کې چې روس د اوکراین په جنگ کې مشغول دی، شمالي کوریا به د روس سره څنګه مرسته کولی شي؟
د وسلو په برخه کې شمالي کوریا مرسته کولی شي د روس، څنګه چې د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر وویل چې شمالی کوریا په تیرو وختونو کې په دې تیرو سو میاشتو کې بیلیسټک میسایل ورکړی دي، او په زرګونو کنټینرې میونیشنز یا ګولا بارودې شمالی کوریا وروسته ورکړی دي وبخې، نو د وسلې په برخه کې شمالی کوریا ویل کېږي چې د روس هم مرسته کولی شي او کوي او کړي هم ده.
ډیره زیاته مننه صدقه جان چې موږ سره په پروګرام کې راغلې او په دې اړه مو پوره معلومات موږ سره شریک کړل. ودانو سي
مهرباني.
اوس هم د امریکا حالات، د امریکای صدر جو بایدن د نهی از شنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به یه حق غیر قانونی بهر ملکانو ته تحفظ ورکړي چې د امریکایی شهریانو سره یې ودونه کړی دي. بایدن د ډیفرډ اکشن فار چایلدهود ارایولز پروګرام دولسمه کلیزه هم اول منزله. دغه پروګرام په وړوکوالي کې په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کسانو ته تحفظ ورکړی دي. نور معلومات د وی ای د خبريالي انیتا پاول پر رپورت کې عابد حسین تاسو وړاندې کوي.
د هاویر کوریس کاسترو چې خپل مور پلار په 3 کلنۍ کې د قانوني اسنادو بغیر امریکا ته راوستي وو، د امریکا تر ټولو مشهور کور کې د نننه شا خودل یو ناممکن خوب وسیرو، خو دا نه هی پورز اغا سپین موړه کې موجود وو. د خپل هیوستن خار هسپتال لنډري چرته چې اغا د نرس په توګه کار کوي، اغا اویل چې د غلطه زکه موجود دی چې د ډیفرډ اکشن فار چایلډهود ارایولز پروګرام چې ډاکا هم ورته ویل شي ګټه پورته کړې ده.
Saving American lives.
د امریکایانو ژوند ژغورل یوازې د ډاکا پروګرام لاره ممکن سول. دغه پروګرام ماته دا خبره ممکن کړه چې زه په دې هیواد کې ژوند او کار وکړم، چې زه یوازې پیژنم او مینه ورسره کوم.
د نهي پورسه د جو بایدن د هغه غیر قانوني کډوالو د تحفظ لپاره د یو نوي ګام اعلان وکړو چې امریکایي وګړي سره یې وعده کړی وي. سپینا مړې وای چې دغه ګام نه بو د 500,000 نه زیات خلک ګټه پورته کړي.
دا جوړې د خپل کورنۍ او پالنه کوي، کلیسا او سکولونو ته ماشومان لګي، خپل ټیکسونه ورکوي، او زمونږ هیواد ته د لسو کلونو یا د زیات وخت نه ګټه رسوي. دوی دغه ټول وخت په امریکا کې په ویاري او غیر یقیني کې تیر کړو. موږ دا سمول شو او دا هغه سدي چې زه نن کوم.
خو سږ کال انتخاباتو کې مهاجرت ډیره حساسه موضوع ده، او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په جنوبی سرحد د خلکو د راتګ کچه زیاته شوې ده. د ریپبلیکن ګوند ممکنه صدرتی امیدوار ډونالد ټرمپ په بایدن الزام لګوي چې دا هغه په کول بایدن د کډوالو يرغل ته اجازه ورکړې ده. ټرمپ کډوال یا مهاجرین د یو شمیر مسلو د پاره ذمہوار بلی چې داغه په کول په جرمونو ګرانی او حتی ناروغي او ترهګرۍ کې لاس لري. خو د ټرمپ داوا اکثرا د سو واضح ثبوتونو نه بغیر او په ځنی وختونو د حقایقو برعکس وی.
د اندازې تر مخه د 50% ګرانی علت د کورونو زیاتیدونکې بېدی، کوم چې د بایدن د غیر قانوني مهاجرت کې زیاتوالی او د سود لوړې شرې له عمله ډېر زیاتې شوې دي.
خو د مهاجرت په لاوه د دې خبرې سره اختلاف کوي او وايي چې د تحقیق نه معلوميږي چې هغه کسان چې دغه پالیسۍ نه ګټه پورته کوي هغه هر کال د امریکا په اقتصاد کې تقریبا 14 بلین ډالر خرج کوي.
زموږ
د شمیرو تر مخه کدی د امریکا شهریت تر لاسه کوي نو دوی په حقیقت کې په دغه رقم کې هر کال 15 بلین ډالر نور اضافه کولی شي. کدی ته دغه پالیسۍ نه څه قسم قانوني حیثیت اجازه ورکول کیږي نو دوی ته به اجازه ملاوي شي چې هغه شوبو کې کار وکړي چې تر اوسه دوی ورنه مانه دي. دوی به زموږ د اقتصاد لپاره نور ګټه وروي چې د دوی د کورونی او زموږ د ټولنې لپاره به هم فائدہ ولري.
د امریکن بزنس امیګریشن ایگزیکټیو ډایریکټر ریبیکا شی وای مورې نږدې 12 روسي بې اسناد و.
هغه په چین کې ډاکټر و خو د 19 کلونو راهسې هلته بغیر د اسناد و. هغه په چینایي رستورانتونو کې کار وکړو. هغه په نرسینګ هومز کې د مشرانو خیال وساتلو خو خپل مسلک کې یې کار نشو کولای. خو چې کله ورته پیرول او گرین کارت ترلاسه شو نو هغه د طب شوبې ته بیرته لاړه. دا شوبه د هغې لپاره په زړه پورې او بشر دوستانه و او دا یوازې دا خبر خی چې کله تاسو هغه خلک قانوني کړئ چې د لسیزو راهسې دلته دی او مرستې کوي نو تاسو د دوی اقتصادي صلاحیت یا توان زیاتوي او دا د هر امریکایي لپاره ښه خبره ده.
او دا هاویر کوریز کاسترو په سیر امریکانو د لپاره د هغه هیواد لخوا چې دا ورته خپل کور وای یو تود هرکلی دی. دا وی او ای خبریال انیتا پاول لپاره عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
یام بخیر علی. د جون 19 په امریکا کې د رخصتې ورځ ده چې د جون 10 په نامه پیژندل کیږي. دا ورځ په کال 1315 کې د هغې ورځې یا تازه کوي کله چې د امریکې د خانجنګۍ په خوانی یو کنفدریټ ریاستونو کې غلامي ختمه شوې وه. د روان صدارت انتخابي مهم په وخت دواړه امیدواران جو بایدن او ډونالد ترامپ کوشش کوي د تور پوستو ووټرانو پام ځانته راواړوي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبريال سکاټ سترنز رپورت نو شیروان قلندر تاسو سره شریک کړي.
صدر بایدن په وایټ هاوس کې د نورل سم جون پاړه د کنسرت یا د موسیقي د پروګرام کوربتوب کړي.
زموږ تاریخ یوازې د تیر وخت پاړه نه دی، دا زموږ د حال او مستقبل پاړه دی. نو آیا د دې راتلونکي زموږ د ټولو مستقبل دی او که یوازې په موږ کې د ځینو خلکو؟
بایدن وویل د هغه مخالفه تاریخ بیا سر دوباره لیکل غواړي.
په نویو جامو کې زاړه پیران دي چې زموږ د پښا بوتلو هڅې کوي، ستاسو ازادۍ شکوي چې د تور پوستو لپاره ووټونه اچول او یا ستاسو د ووټونو شمیرل په مشکل کې اچوي، د موقعو دروازې بندوي، په مختلفو اقدارو مساواتو او ټولنو حمله کوي.
د ډونالد ټرمپ انتخابي ټیم د تیر خالی شنبه په ورځ د میشیګن ریاست د یو چرچ نه تور پوستو ته د رسیدو په لړ کې د ټرمپ لپاره د تور پوستو یو پنوم مهم پیل کړي.
دا زموږ لپاره ډیر اهم ځای دی. ما د دې لپاره ډیر څه کړی دي او زه په فخر سره دا وایم چې د صدر ابراهام لینکن نه وروسته د بل کوم صدر په پرتله مې د تور پوستو لپاره ډیر څه کړی دي. دا یو غټه وینا ده.
هغه ویلي چې تور پوستي ووټران روزګارونه للا څور کوي چې د هغه په وینا وجه غیر قانوني بهرانيان دي.
هر ریاست یو سرحدي ریاست دی او تاسو به دا اوریدلې وي خو دوی ستاسو ټولونو ته راځي او لته څو روزګار اخلي. دوی افریقایي امریکایان زپی د دې نرستو هسپانوي امریکایان چې د بلې کومې ټولنې نه زیات دي.
ترامپ ویلي د بایدن په حکومت کې زیاتېدونکو جرمونو سره د تور پوستو ټولنې زیانمنې شوې دي.
جرمونه دلته او په افریقایي امریکایي ټولنه کې ډیر زیات دي او ډیر خلک ماته ګوري او وای جناب مونږه تحفظ غواړو، غواړو چې پولیس مونږه ته تحفظ راکړي، مونږه نه غواړو چې څوک مو لوټ کړي، مړو مکړي او اوم وهي، ځکه چې مونږه په لار ته غواړو چې ځان ته ډوډۍ واخلو.
د ای بی آی شمیرې ښایي چې امریکا کې په لویو وړو ټولو خارونو کې پر تشدد جرمونه کم دي. بایدن وای سلور کال وړاندې تور پوستو ترانو د صدر منتخب کړو او اوس بیا د ویټارتیا لري.
هم یې د تور پوستو ووټ اخیستی وو. کاملا او زه هم ستاسو له وجې صدر او نایب صدر جوړ شوي وو. دا مبالغه نه ده، هم تاسې ووټ راکړی وو. ډونالډ ټرمپ ستاسې په ووټ په 2024 کې هم یو ماتې خوړونکی پخوانی صدر دی. موږ یو وار بیا ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکوونکي یو.
څلور کاله وړاندې یوازې 8% تور پوستو ووټرانو د ټرمپ انتخاب کړی وو. د دې مهم په اړه د پیو ریسرچ نه معلومیږي چې دا ځل 13 سلنه تور پوستي د ټرمپ مرسته کوي. دا ټوپ د میشیګن په شمول د سخت مقابلې په نورو ریاستونو کې فرق پیدا کولی شي. د وایس آف امریکا خبریال سکاٹ سټرنز لپاره نوشیروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د امریکا نه یو رپورت. د امریکا سپریم کورټ تیره اونۍ د ټوپک په هغو آلاتو بندیز لری کړ چې ډیری نیمه اتوماتیک وسلو ته دا توان ورکوي چې د ماشین ټوپک په څیر زیاتې ډزې وکړي. دا پریکړه د ټوپک او ټوپک لرونکو په باب د امریکا د صدارتي کمپین یو مسله یا برخه جوړوي. د سکاٹ سټرنز رپورت نصر الله خان وړاندې کړی.
بمستاک چې وروسته ورته لګېدلی شي وسلې د دې جوګه کوي چې په یوه منټ یا دقیقه کې په سلګونو ګولۍ وډزوي. په 2013 کې هغه وخت صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په پابندي لګول شوی و.
نن سهار موږ دا پروسه هم بشپړ کړه او په بم سټاکس باندې مو د بندیز لپاره یو نوی تګلاره جاری کړي.
په 2013 کال کې په لاس ویګاس کې د موسیقۍ په فیسټیوال کې ډزو وروسته چې شپېته کسان یې ووژل، فریدګر د هوټل لکړکۍ څخه د زرو ډېرې ډزې کړې وې او دې لپاره یې د بم سټاک نه کار اخیستی و. د سپریم کورټ لخوا په دې باندې د بندیز لرې کولو حکم سره د کنزرویټیو اکثریت وویل چې د ټرمپ حکومت د بم سټاک غیر قانوني ګرځولو کې د خپل واک نه سرغړونه کړې وه. د پریکړې سره بیا ټوپک او ټوپک لرونکي د انتخاباتو په کمپاین کې یو د مسلې په ډول رامنځته کیږي. د ټرمپ کمپاین ویلي چې امریکایان باید د سترې محکمې پریکړې ته درناوی وکړي. د جمعې په ورځ ټرمپ په فلوریډا کې د کلیزې یوې غونډې ته وویل چې د هغه ټاکنې به د امریکا د اساسي قانون په دویم ترمیم کې د ټوپک حقونه خوندي کړي.
موږ باید ټول خلک د ټوپک خاوندان ووټ ورکولو ته وهڅوو، ولې چې تاسو به خپل ټوپک تر ډیر مودې پورې د ځان سره نشي ایښودی، ځکه چې دوی غواړي هر څه واخلي. دوی غواړي ستاسو ټوپکونه واخلي، دوی غواړي ستاسو ګوله بارود واخلي، دوی غواړي چې د آئین د دویمې مادې سرغړونه وکړي.
د صدر جو بایدن د بیا ټاکنیز کمپاین په کانګرس په غړو غږ وکړ چې د بمساک بندیز بیا پر ځای کړي.
کله چې موږ د هغو پریکړو په اړه فکر کوو چې رای ورکون کې به په نومبر کې وکړي، نو زموږ او د پخوانی صدر ترمنځ روښانه توپیر شتون لري. راځئ چې هیر نه کړو، پخوانی صدر پر اختیا ویل چې خلک دې تاړتیا لري. هغه په امریکا کې د ټوپک تاوتریخوالي مسله جدي نه ګڼي. نو راځئ چې دا سنجیده واخلو، راځئ چې ښکاره کړو چې موږ ټول د دې مهمې مسلې په اړه فکر کولو ته اړتیا لرو.
په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي د بم سټاک کارولو لپاره د ټوپک مالکانو حقونو ملاتړ کوي.
بم سټاک که تاسو وګورئ واقعا یوازې د هغو خلکو لپاره یو تسمه ده چې د لاس زخمونه لري، څوک چې لا هم په فعاله توګه ډزې کوي. دا په دې معنی نه ده چې دوی به خلک پنه کوي.
په کانګرس کې د بایدن ملاتړي وایي چې د سترې محکمې پریکړه به د لا زیاتو ځاني نقصاناتو لامل شي.
بله شکه د دې بم سټاک په کارولو سره به په آینده کې سانحې مخې ته راشي او موږ ټول به له ځانه پوښتنه وکړو چې ولې دا ضروری ده او ولې موږ باید له دې سره ژوند وکړو.
د پیو سرنیز مرکز په وینا نږدې په یو په درېمه برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. د نومبر د صدارتي ووټونو نه مخکې تمه کیږي چې سپریم کورټ به د ټوپک په یو بله مسله پریکړه وکړي. دا د هغو خلکو لپاره د ټوپک حقونو په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي امرونو لاندې دي. د سکاٹ سرنز رپورټ سره نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډی واشنگټن.
د بیلابیلو هیوادونو د خارجه وزارتونو او د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د تودوخي د لوړې کچې له امله سکال په حج کې په سلهاو کسان مړ شوي چې اکثره د مصر شهريان دي. با
په رسمي توګه د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی. په دې اړه تفصیل ارباب محمود علي تاسو سره شریکوي.
ایف پی خبری ادارې تیر ورځ په حج کې لږ تر لږه د 1500 کسانو د مړینې رپورټ ورکړی و. ایف پی خبری ادارې د دوو عرب سفارتکارانو له کوله ویلي چې د تودوخو سره د تړلې ناروغو په وجه یوازې د مصر لږ تر لږه د 300 نه زیات وګړي مړه شوي دي.
ما یوازې یو مړی لیدلی دی. د تودوخې ښکار شوي ډیر خلک پر مځکه ستړي ستومانه پراته وو. د ګرمۍ په وجه ډیر خلک نږدې بې هوش وو.
په تیرو دیرشو کالو کې د الغاو تلغاو په خیمو کې د اورونو او د نورو پیښو په وجه په سوونو کسان سعودي عرب کې د حج په موقع مړه شوي دي. د ګول یا دوشنبه پورې سعودي ټلویزیون ویلي چې په مکه کې د حرارت درجه د 150 ډیګري سینټي ګریډ نه لږه پورته شوې وه. د کال 2023 د جرنل آف ټریول اینڈ میډیسن پر رپورٹ کې ویل شوې دي چې په کوم رفتار چې په نړیواله کچه د تودوخه کچه سیوا کیږي د دې د مخنیوي رفتار دغه شان ګړندې نه دی. د کال 2019 په یو سړنه کې ویل شوې چې د موسمي بدلون په وجبا په راتلونکو مودو کې د حج په وخت انتهایی خطرناک ګرمي وي.
ما ګڼل چې بس مونږ په درنګ ساحت کې مرو. د سخت ګرمۍ په وجه سمي نیولې نشول. زما لاسونه رپیدل، بیخي زبیدم او ما او نږدې راغورځیدم. حج می جاری نشو ساتل.
د تیونس خبری ادارې د 15 وګړو د مړینې خبر خپور کړي. د غسید اردن خارجه وزارت ویلي چې دوی د یو سلويختو مړو د خخولو پرمټ جاری کړی دی. د خبری ادارو تر مخه د حج په وخت د ایران هم پکې یو لس کسان مړ شوي دي او د انډونیشیا د صحت د وزارت تر مخه د حج په وخت د دوی نږدې یو نیم سل کسان مړ شوي دي. خدای نه د واضحه کړي چې څومره کسان د تودوخې په وجه مړ شوي دي. د ګل پورس چې د مړو د شمار رپورټونه لا نه و را مخته شوي، د سعودي عرب د صحت د وزارت چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي وو چې د حج په موخه د انتهایی ګرمۍ په وجه دوی غیر معمولی مرګ شوبله نه دلیدلې. وزارت زیاته کړې چې د ګرمۍ سره د تړلي 2200 ناروغانو علاج یې کړی دی. حج د نړۍ د هغو غټو غونډو نه یوه ده چېرته چې په لویه شمېره کې خلک په یو وخت کې راټولېږي. د حج اکثر عبادتونه د کلاو اسمان لاندې وي او جسماني مشقت پکې زیات وي. د حج په وخت په لارو کې د مړ شوو او د کړمو سره د مخ شوو کسانو ویډیوګانې په سماجی ویبپاڼو خپرې شوې دي. د دې ویډیوګانو پخلی نه دی شوی. سږ کال د 13 لکو نه زیات مسلمانان حج ته ورغلي وو. د سعودي عرب حکومت د وړاندې نه حجانو ته خبرداري ورکړی وو. د سعودي عرب حکومت د ورغلي حجانو د حفاظت لپاره د اوبو فوارې، د سوري او یخو اوبو بندوبست کړی وو. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
اوس د افغانستان په اړه یو رپورت. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د صحت حالت په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هیواد په کچه روزانه په اوسط ډول 24 میندې او 168 واړه ماشومان د داسې لاملونو له وجې ژوند د لاسه ورکوي چې مخنیوی کېدلی شي. د رپورت تر مخه که چیرې د فنډ کمی دوام وکړي نو په دې شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د روغتیا نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې د افغانستان په کچه د میندو او ماشومانو د مړینې سیوا شره او د روغتیا په مرکزونو کې د کارکونکو کمښت په ګوته کوي. د رپورت تر مخه په دې هیواد کې روزانه 40 میندې او 103 کم او یا ماشومان د مخنیوي وړ علتونو له وجې مړ کیږي. د روغتیا چارو پوهان وای په افغانستان کې زیاتره ماشومان د خوارزاکۍ او خزې د خپل صحت خیال نه ساتلو له وجې د قسمه قسم ناروغو ښکار کیږي او د مرګ خولې ته ورسیږي.
او خوارزاکۍ ماشومان څنګه د دې مرکز کې چې په دې کې مختلفې ناروغۍ انتاني میکروبي ناروغۍ مداخله کوي حتی دوی د مرګ لامل ګرځي. دي شاندارنګا په لویانو یا میندو کې یو خوا د خلکو څنګه چې د میندو تعلیم کچه ټیټه ده نو دوی د ځان صحیح ډول پاملرنه نه کوي. دوی په میتابولیک ناروغۍ په افغانستان کې شمېر ډېره لویه ده لکه شکر، د وینې فشار، د وینې د ځیګر غوړ، همدارنګه د زړه ناروغۍ. دا د ستر لاملونه دي چې خلک پسند ډول پاملرنه نه کوي، خلک وخت درمل نه، د ورزش تمرین نه کوي او دا د لامل ګرځي چې انسان تر مرګه چې ورسول شي.
د ډبلیو ایچ او پر رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوس مهال سکم 13 میلیونه خلک د روغتیا په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا 9.5 میلیونه خلک لومړني روغتیاي خدماتو ته محدود یا هیڅ لاسرسي نه لري. د ادارې د رپورت تر مخه کچري د فند کمې دوام کوي نو په افغانستان کې بعد هسپتالونو په ګډون سباندې درې سو د روغتیا مرکزونه ډیر کم یا بغیر د مرستو پاتې شي. د رپورت په حق له مود طالبانو د روغتیا چارو وزارت ترجمان شرافت زمان امر خیل سره د واتس اپ د لارې د تماس نیولو کوشش وکړو خبريالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي دغه مرکزونو بې مرسته کېدل یا بندېدل به د هیواد په ماشومانو او میرمنو ډیر خراب سر وکړي او روغتیایي وضعیت به نور هم خراب شي.
د دې د بندېدو یا کمېدو لوجې انساني بحران د مرزونو نور راورزیره کېدل، انساني تلفات په خاصه توګه د میندو او ماشومانو یا د مور او ماشوم صحت ته ډېر زیان رسېږي. که دوای کمیږي او که د دې پرسونل کمیږي او که د دې سره مرستې کمیږي، دا د افغانستان د خلکو د صحت سره په اصطلاح جفا ده او خلک دې ته اردی ما مخکم تاسو ته عرض وکړم چې هم د دولتونو دنده ده او هم د نړیوالو صحي مؤسسو چې په نور هیوادونو کې د حکومت تر څنګ خلکو ته صحي خدمات وړاندې کوي د دوی دنده ده.
د روغتیا نړیوال ادارې د رپورت تر مخه دا مهال په افغانستان کې هر لسو زرو تنانو د پاره یوازې لس روغتیایي کارکونکو شتون لري، د کومو شمیره چې سلور سلويخت په کار ده. اداره وای په 2023 او 2025 کال کې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره د 3.3 میلیون ډالر بودیجې سره اضافي 3.25 میلیون ډالر ته اړتیا لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
د اسلام آباد په وروسته پاتو سیمو کې بې وزله، یتیم او د سکولونو به هر پاته ماشومان رو د پاره یو غیر دولتي تنظیم د وړیا تعلیم ورکولو بندوبست کړی دی. په دې کې د 2000 زیات ماشومان وړیا تعلیم ترلاسه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې ګورو.
دا د اسلام آباد یو شاته پاتې سیمه ده. په قطار کې ولاړ دا ټول ماشومان طالب علمان دي. د طالب علمانو کې زیاتره سمودا وړاندې د غربت د لاسه په مشکه تختو، خو اوس یو غیر دولتي تنظیم د دې د پاره په دیرویش کمپونو مشتمل د ویډیا تعلیم بندوبست کړي، چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې ماشومان زده کړې تر لاسه کوي.
ساينس کارونه کوي، میتماتا کوي، اسنندتم کوي، هر یو سبجیکټ کار راځي او ټیچر ډیر خیال ساتي او ډیر ښه راځي کوي.
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشکک کون کې ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 میلیون اسکولونو نه بهر دي. د منتظمینو په وینا غریب مور او پلار په دې کانیا کول ګران دي چې خپل ماشوم د کار په ځای اسکول ته ولېږي.
زموش استادانی کور په کور ګرځي او ماشومان سکولونو ته راولي. د استادانو کې داسې همشته چې په دې سکول کې سبق ویلی او اوس هم دلته نور ماشومان ته زده کړې ورکوي.
سیړنیز ریپورتونه ښیي چې په پاکستان کې کارکونکو کې ماشومان د جنسي تیرو په کم عمرۍ کې د کار کولو او د کار په وخت د وهلو ټکلو د ستونزو سره مخ دي او له حکومتو یې سرغړاونې کیږي. د حکومتي ادارو چارواکي وایي د ماشومانو د حکومتو خوندې کولو هڅې روانې دي او په دې لړ کې یو شمیر قوانين هم جوړ کړي شوی دي. ایشانور هم په دې سکول کې تعلیم ترلاسه کړي دي او اوس هم دلته استاد ده.
میرے پانچ بہن بھائی ہیں ہم لوگ
اور مونگ پنسرونا خیان دیو زما مور پا کورونو کی کار کوی. زمو ماشی حالا ډیر بد او نما خپل تعلیم پری خودو بیا دی سکول نا خبر شم نو دل تمی لسم ټولگی پوری تعلیم تر لا سکړو او اوس هم دلته استاد یم.
د یات سکول منتظمین وای چې د ماشومانو د خراتلون کې لپاره با تر اخر خپل کوششونه کوي.
یہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ نہ ہوں، یہ آرگنائزیشنز نہ ہوں اور یہ ادارے نہ ہوں.
کہ پاکستان کی داسی ادارے نوی نو دا ماشومان پہ غلط لاسونو کی تلالی سیم او ممکن ہے کہ داسی چی داسی ماشومان بیا تراگر جوڑ سیم.
دا ماشومان چې په یو وخت کې په کوسو ګرځیدل اوس د داسې سکولونو لوجه معیاري تعلیم ترلاسه کوي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اور اوسې رپورٹ دا چې په پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د اختر د چټیانو لقبل د هواد د بیلابیلو سیمو خلکو سواته تک شروع کړي، چې د سیمې د قدرتۍ خایست یخ موسم او د یخ اوبونه خوند واخلي. نور تفصیل فیاض حسین وړاندې کوي.
سوات د سیلګرو راته خود اختر په دویم ورځ شروع شو، خود اختر په دریم ورځ په ګڼ شمېر د سیلګرو سوات ته راته روان دي. او سیلګری اول پړاو د منګور ښار په فیزاګټ پارک کې وی. د خپل ملګرو سره د مردان راغلی یو ځوان وای
چکر مانه راغلی او مردان کې هډې زیاته ګرمي وی. ماشاءالله ستاسو د علاقې فیزاګټ سوات طرف نه، ماشاءالله یخه علاقه ده او زمون په علاقو مې ډېر زیاته ګرمي ده، بجلی هم ډېر مهنګای ده. بل سیندونه مندونه موږ د علاقو له چکر را وخو کال په کال یخې علاقې دي کنه.
سیلګری وایي چې فیزاګټ کې د سیند په غاړه ډېر ښه موسم دی او یخې هوا ګانې دي. زیاد سیلګرو د ځان سره د قربانۍ غوښه راوړې وه او د سیند په غاړه یې پخلی وکړو او ماسپښین ډوډۍ وخوړه.
ماشاءالله سیندری هم ښایسته سیندری ده او داسې هوا هم ښه ده، موسم هم ښه زبردست دی او نور ماحول او هر یو څیز ښه برابر دی ماشاءالله. نو بس د سیند په هکله بدوی هم ښه ټنډه اوبه دي ماشاءالله او داسې هر یو څیز ښه برابر دی او خوا کې ورڅخه ښایسته پارک دی او نورم ورسره هواګانې ښایسته خوشګواري چلیږي.
سیلانیانو ځان سره د موسیقۍ سامان هم راوړی وو او د سیند په غاړه د موسیقۍ محفلونه جوړ کړل چې راغلو نور ترنانو تر هم خوندونه واغستل. ملم جبیت هم یوش میر سیلگری تلی دی. سا سیلگری دا ملم جبیت یخ موسم نا خوندنا اخلی او سا تنان پا چرلفت یا زنگو کی دا ملم جبیت دن غر سر دا خیجی او دا سواد نورو سیمو ننداری تری کئی.
دا دیر خوبصورت زیده او دیر زبرده زیده او ملگری مراغلی را سرا او خپل پخلیم دیتا گو ملګری راځه راغلی غټ چکه چی ډیره مزه کوي، ډیر زبردست دی، خپل یې زده ټول خلک راځي چکر لا خو انجوای کوي او بیا سي ګرمي خو چدان بونی کې لګ ګرمي سي واره زکه چلته او بول کمی دی او دلته سین بهږي نو ډیره زیات یې هوا ده. نو بس اې دی وسره لو ملګری دی پس دی پخلی کې او بس بیا ان شاء الله چې راغې نه پس بل چکر دی غو بو زین راته ډیر پاتې راغې نه پس په ځوله کورز بو وکړي.
مرغزار، گبینجبا، مدین، بحرین، کالام، مہوڈن او نور رسمون کی هم دا سیلگرو گنا گونا دا. دا سیلگرو دا ٹرفیک روان ساتل دا پارا پا ٹھولو لارو دا ٹرفیک پولیس ولال دی. انتظامی ٹھولو سیلگرو تا خواس کڑے دے چی دا سن خواستا دا تلونا او پسن کی دلا ملونا دے پرہیز وکلی. فیاض زفر، وائس آف امریکا، ڈیوا.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د فیاض ظفر خواندور رپورت مو ولید. په همدې سره زموږ د نن ماخوستن دغه خبری خبرونه چې د واشنگتن ډي سي متاسفه وړاندې کړل هم پای ته رسیږي. خو هیر مونږ چې تاسو هر کله وغواړئ نو د وی دیوا د روان چارو دغه خبرونه هم در از نور خبرونه او رپورتونه زموږ په ویب سټ باندې هم داشان په یوټیوب، فیسبوک او ټویټر باندې هم وګورئ او اورئ. او همداشان په انستګرام باندې هم د پاکستان د سیمې او د نړۍ د مهمو حالاتو نه ځان بخبر کړئ. نو پام دی هیله تاسو په خدای سپارو. علامه عمر شاه خشخه ولرئ.